د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلست د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم په خونه یو مایندو پلارونو به په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړی شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولنپوهانو په باور دا تصور د یوې بېوزلې یا فقیرې ټولنې د کورنیو د میندو پلرونو دی، ځکه د بېوزلو میندو پلرونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري. د کورنیو کوچني کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکی له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي، زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي. په ګټه پسې له کور، کلي، ښار یا هېواده وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تېره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کېږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ، نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتساپ شمېره ده 00 340 23 00 01. یو ځل بیا یې تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتساپ شمېره 00 340 23 00 01. ورزو لومړی د خپرونې میلمه ته ښاغلی عظیمی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لومړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
له تاسو مننه، زما سلامونه ونی کیلې مومنې، خوشحاله یم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستان بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشحاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړي زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیستوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي. دا په خپله همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسه هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنی په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سته یا و یا به پاتې سي روان ژوند، لکه د نشې بحران، لکه سیاسي بحران، یا مثلا نور جنسیتي بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډېری له کورنیو راځي. ډېری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه را پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې کې د بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنې ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زیږي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. په دودیز افغانستان کې، په قبایلي ټولنو کې، په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده، د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچیه، دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ، ډلیزه کورنۍ، یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ، یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده، کاکاګان دي، مثلا نیا ده، نیکه ده، د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده عمه هم وي، کوم مجرد تره هم وي، یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي، عمه هم پرې ورګډه سي. یعنی یورګان اندرین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی، د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هسته‌ای دي، یعنی خاوند، میرمن او بچی. یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 30% وه.
دا په نړۍ کې که په افغانستان سیده پوشوله موس
دا د نړۍ دا اوس دا دغه داستان ده، د افغانستان داستان ده. اما په هغه پخوانی شمېره چې درته وایم، د 1950 پر دې خوا ټولنه ډېره تقریبا 60% هغه سوې ده، خاري سوې ده.
بیا هم تاسو نړۍ ښایي افغانستان نه ښایي،
افغانستان کې 60% هغه سوې دي دغه
تروانی دي. نو مقصد مې دا دی چې دغه ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی ای د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وویل چې 60% خلک ښارونو ته کوچېدلي دي، دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوي سړي دي. خو بیا دا ویل چې 60% کورنۍ د څه ویلې سماته دي، یو څرنه ما وخت لوسته جاپان پارلمان څالته ولس سلنه کورنۍ ډلیزې پاتې دي، باقي ټولې استي سوي دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلي دي. مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي، بچی ته لور خوخي، جلی خوخي په اصلاح، باقي خپل دي، خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
از انی صاحب دا څنګه چې مونږ په دې پروګرام کې غږیږو، په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسې؟
بله، پرته له شکه. او په دغه څنګه کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم، چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هسته‌ای کورنۍ معمولا سالمه کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي، نظر ډلیزو کورنۍ ته. حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درملنه نه لري. یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو، دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت یې په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې دی چې په پراخه کورنیو کې په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډېر راحت کوی سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زوایه ما ته به هم ډوډۍ راکوي، ښځې ته به مې ډوډۍ راکوي، بچو ته به مې ډوډۍ راکوي، څوک به یې راکوي؟ مشر ورور به یې راکوي، منځوی ورور به یې راکوي، پلار به یې راکوي، ځکه به یې راځي، کورنۍ بزنس تجارت به وي، بالاخره به یو کار کېږي، بس مسؤلیت نه وي، هسې ژوند روان وي.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډ وي.
مشهور متل کنه وای یو گټی سره سټی کنه،
بالکل ودا
یو بی گټی بس سل نور به سټی سره. او په خو کې سره لګی چې دا ملاتړ سره، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان پکې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خو کې او د نګندو ترمنځ د ذاتی ستونزو ته ټولنه کې او کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډېر اوچت.
یوه بله موضوع هم چې غواړم په همدې کې اوس تاسو بحث کوئ ورته یادونه بیا وکړئ، اوس غواړئ که وروسته غواړئ یادونه یې وکړئ چې په قبایلي ټولنه کې چې ناامني کله ناکله ډېره زیاته ده او دښمنیو تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډېر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلي ژوند کې، په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغو تربګنیو په خاطر چې امنیت احساس کو یا امنیت ولرو، بیا غواړو چې هغه ووسي، ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادېده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته، د تربګنیو عوامل هم له منځه ځي. علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرن ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کې عملا پلی کیږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد دا، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه هغه ستاسو یادوي هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستې کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته وایم، بل خپل کورنۍ مثلا هر اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلمه، مشاورې ورسره اخلمه، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډیری هغو کورنیو کې زمنی بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور پلار قدر نظر او ډلیزو کورنۍ ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله وي، که د عزت مسله وي، که د آرامش مسله وي. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلرو یا میندو، ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي. زمانه بیل سول
استاد په هغه باندې خبرې کوو په دې مسله مخصوصا د کورنۍ او د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپل بحث وکړو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د ژوند رنګونه پروګرام دی لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایاست
کامران مشالې ما د لنګرال ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه تکل سیب تاسو ته وادي سیب سلامونه
وعلیکم سلام مشال سیب خیر اغلی مهرباني
زه به یو نظر وایم بیا به پوښتنه وکړم نظر می داده چې زما خپل اته ورنه دوه خورګانې دي نو زموږ مورجان چې مونږ تکل وایي مې زه خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما باندې هغه وایي چې زه ورته هم دا وړاندیز کوم چې کم بچی راوړي یعنی د تاسو سره خبره وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړله بالکل تمغه سیده کوي کملا تر زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي او زه خپل مثلا یو زوی لرم په مونږه متوسطه اقتصادي ټکانه متوسطه کورنۍ یو
داله
نو د اقتصادي ټکانه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم خو یو زوی لرم څلور کلونه کې زه اوس ویلرم ډیره خپاره نه کولای شم کڅا هم دغه اقتصاد دومره خنه دي خو اریتا سباورو کې دنیا هر څه زه هغه ته ماده کولای شم هر رقم موټر هر رقم خواړه دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې پنځه شپږ رقم خواړه هغه ته ماده کړی دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخصه دا ده چې زه اراده لرم دوا یا مثلا دغه ډیره اراده زما دوه بچو ته ده یا دوا مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري
مننه بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادۍ رادیو فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادۍ رادیو
ډېر مننه کوم تکل صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي کله څه مشکلات دي د درې خبرونې موضوع می تعقیب ته خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زبر تاسو ته وایم چې په دې باب خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي کومې ستونزې او مشکلات لري لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسيږي په دې باب تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ
ډېر مننه کوم دا موضوع دری واتساپ چینل ته پورته شوی و هیله ده تاسو یې همیشه پورته کړئ دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ غټې کورنۍ متوسطې کورنۍ شتون لري خو د کلي خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي خو په ښار کې داسې نه کله چې هم لست په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته شپ په جبه سره پوي د څه خبره ده چې چیرته هلته مشر یعنی د څه شبر لاس ووتی فکر نه کوم چې دا ویش دی ښه خبره ووتی ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې شپه شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم کچیر ته هلته به انتفاقي الته اتفاق او اتحاد نه وي نو به تر بدای تغغت کورنۍ په وړه وویشل شي خو په کلی او باندې کې تر ډیره وخت هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډیر څه د اتفاق او اتحاد
ژوند رامن پکیږي مېرمن زمون له خبرونه له میلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري
ډیر مننه کوم عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت حلونه کوم دي منفي کوم دي آیا د نورو هیوادو په پکتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډیره حد شته اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنی لري. ډیره مننه
تاسو نه. ډیره مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو. عبدالحدا تلند هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم. محترم تکل صاحب، دغه
وعلیکم السلام
دا کور کې چې مثال د خبرې ژوند کې خبره ده چې تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چمیر کتلې دي. اکثره کسان اوس په ګډ کور کې د ښه ژوند نه کوي، یعنی کورنۍ مثال خبرې غټوي در سره جلاسه وي. تکل صاحب محترم، وجه دغه ده چې مثال هغه ګډ ژوندونه اوس مور پلار خوشي دي. تکل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومات شته د چا په شان چې د کور برکت دی. نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلي، اکثره ورونه ګډ ژوند نه کوي، دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترم، وجه دغه ده چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي. بار وایي چې مثال ستا کور زه نه سندله ساتلې، مثال ته زه کار کوم، په کار کې په پټي کې کار کوم، ته ګډ ورځ کار نه کوي. نو وجه والا نه دغه ده اکثره کورنۍ چې د پهلمن ولایت سره جلا دي بیل ژوند کوي. تکل صاحب محترم،
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی که راته وایاست لطفا؟
قربان سم تکال صاحب محترم، از ما عمر 23 کال دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده می کړی دی. تکال صاحب محترم، بچان لرم د خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای یاست، له پلار او ورونو سره؟
تکال صاحب محترم، از ما خپل عجیب بابا شو پاتسو دی، خدای دې خوشور سره وکړي ټول اقداران سره.
او
نور چې په کورنۍ کې اکثره ورونه شي تو د نه جلاوی د دوا ورونو سره غاړي. تکال صاحب محترم،
ډیر الله ډیر زیاته مننه. سوال لري له خبرونه له ملمنه؟
بس قربان سم، خدای دې ملما ته شجبون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی. تکال صاحب پښتنه نظر ملام خوشاله
کړه. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. نور اوریدونکو هم لرو، مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیرې نشي. عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل، یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وي. ښاغلی عظیمی صاحب، فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پوښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي. ځینې نظریات دلته تاسو تلولم. زابط خان منصور لیکلي دي، کورنۍ کلوی وي او وړه هم شي، خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابېږي، ځکه یو د پیسو له لوري برخمن وي او بل د نفرو له خوانه. چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان ښه راتلونکی ولري. محمد امین نوري لیکلی دی، په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي. حسیب لولی، البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دي خو زه مغسې چې دي لولم یې تاسو ته. حسیب لولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی، چې په زړونو کې احترام وي. که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي، په دواړو کې د انسان خیر وي، خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي. د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو، خو اوس چې له عظیمی صاحب سره وصل شوي یو، تاسو خبرې واورېدی عظیمی صاحب د دې میلمنو. زه نه پوهیږم چې د اتل هلمند نه چې خبرې کولې تاسو، که څه هم هغو نظر نه درلوده، خو دا د نورو اوریدونکو په پوښتنو کې وایي فکر کوم.
او بالکل، دوه پوښتنې ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم بله پوښتنه مې په غوږ کې زه نو تاسو لیکلي زه په خدمت یم. یو پوښتنه د ماشومانو په اړه ده، چې یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي، یعنی که یو ماشوم وي که دوه ماشوم وي شمیره یې مهمه نه ده. مهمه دا ده د مور و پلار څه ډول چلند ورسره کوي، څه ډول یې تربیه کوي، څه ډول یې روزي، دا ډېره مهمه ده. یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي، زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي، خو که دوه یې ټولنیز مسایل به پکې خوندي، یو له بله به یو څه زده کوي سره، خو په عین حال کې به حسادتي شخړې به یي نورې قصېبه یي. ډېر یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه یي، ډېر نازولی یي، او ټولنیز مهارتونه معمولا لږ کېږي. او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي. دا کیسې شته په دې دواړو کې. او هغه دوست چې ویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي، یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه یي. مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي؟ برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یووالي ته وایي، یا ووایم چې همکاری ته وایي، درناوي ته وایي، ګډ فکر ته وایي، او زغم او حوصلې ته وایي. اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل، اوس دې خپله دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده، په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډېرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کېږي د دوه ورونو ترمنځ، د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کېږي چې سره بېلي، چې د هر یوه باندري او سرحد سره معلومي، د هر یوه حق معلومي، د هر یوه درناوی معلومي، او د هر یوه مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي. همکاري هم هغه وخت شونې ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې. درناوی هم هغه وخت کوي ډېري چې هر څوک خپل حد و اندازه ولري او خپله بېله کورنۍ هستۍ کورنۍ ولري. ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای سي چې موږ په ټوله کې خپل هغه هم بېلي، خپل حق و حقوق هم بېلي، خو د یوې کورنۍ په حیث د مور و پلار و د خور و د ورور و د وراره و د کاکا دې په فکر کې او په درناوي کې یو، په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې. زغم څه وخت ډېرېږي، حوصله څه وخت ډېرېږي؟ په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ما ته دایي چې په وړو کورنیو کې. نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ چې په غټو کورنیو کې غټې یي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغه دواړو دوستانو
موارد دوته. یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډېرې دي او که په نورو هیوادونو کې، او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډېرې دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کېږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې، په نړۍ کې البته کوایم، د کورنۍ نظام ډیر شلېدلی او په اصلاح شړېدلی ده زما له نظره. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویجوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخېدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویجوال یا انفرادي شوی ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دې خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه، په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري، هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکو به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي. عظیمی صاحب، که راته ووایاست چې په افغانستان کې د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ ده مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده، د جنګونو له پیل سره پیل شوه، په تیر 40 کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول؟
تکل سه بزرگوار دا کیسه له خاري توپ سره نه خته له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د مجاهدینو له جنګونو نه مخکې د شاهي نظام په ړنګېدو په دریو څلورو څپو کې هغه سوله. یعنی په دریو څپو کې هغه خل تر دېرش پنځه دېرش سلنې پورې څپه راغله.
تاسو وایي مطلب مو دا دی چې دېرش پنځه دېرش سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلي همدا؟
یا له کلیو نه ښارونو ته راغلي یا دغه ښارو دغه ولایتونو ښاري بڼه پیدا کړه. د بېلګې په ډول خوست ولایت زموږ د همدغو څلوېښتو پنځوسو کلونو هغه ده پایله ده چې ښار ترې جوړ شو. یا مثلا نور ښارونه چې جوړ شول مثلا د بېلګې په ډول د سیمه کې ښارونه مثلا د کابل پورې ورپورې ښارونه لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان ښار، پروان دا ښارونه سول.
کابل هم ډېر پراخ شو کنه؟ یعنی مثلا نفوس یې له دوه نیم میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسېد.
بله، او یعنی دا اوس دستي تقریبا د ورځې لخوا اووه میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې لخوا بیا شپږ میلیونه ته رسېږي. دا معنا ورکوي چې یو څه جنګونو او یو څه کډوالۍ خلک بېرته راولېږل افغانستان ته. یو څه خلک د جنګونو له خاطره ښارونو ته راغلل او دلته ښاري سولې زده کړې وکړلې، تعلیم پراختیا وموندله. دغه په دې پورې دا دلیل یعنی دا ده.
مننه.
او له مالي اړخه هم که تاسو یې وسنجوئ، مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو یا مثلا دا مسایل هم په دې برخه کې نقش درلوده. خو په ټوله کې دبلیو ایچ او په دې باور ده په همدغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره هم یعنی دا ذهني سلامتیا یوه ذهني ودې مثلا ده. یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي، ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي، ښه ژوند وکړي، خوږ ژوند وکړي.
بله،
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني.
مننه. یو اوریدونکی بیا هم لرو، ګورو چې څوک څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمیدالله زابلیم له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
زما هم دغه
زما دا نظر ده، دغه د جلا کېدن موضوع ده چې مثلا د کورونه کورنۍ سره جلا کېږي، دا ډېره ښه موضوع ده. په جلا کې ډېر خوند دی، ډېر د ګرانش ډېر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي که په ډېر وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډېر ښه خوند کوي. نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلا سي چې لا سره خوشحاله سي او سره ګډ سي، نو نظرونه سره برابر نه وي. نو زما په نظر دغه تر جلا سي دا ډېر ښه وي.
تاسو خپله تجربه څه ده؟ تاسو جلایې که له ورونو سره یو ځای یاست؟
یا زه خپل له ورورو سره ګاډی یم، مګر خو په جلا کې ډیر خوندي، ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار، سړی خپل کار کوي. بل
زبلای صاحب که غواړي، البته فقط که غواړي، او ستاسو یعنی کومه خصوصي مسله نه وي، غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړي، مهرباني ووایاست چې تاسو مثلا ولې یو ځای ژوند کوئ مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنیو کې ژوند وکړي. کومې ستونزې دي لطفا راته وی شمیرئ چې اوریدونکي هم پوه شي.
اوس مثلا داسې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه، خو په کور کې ګډ خورم. که اوس مثلا یو ورور می ده مثلا هغه کار نه کوي، مثلا بل یو کار نه کوي، خو زما او دغه فرق نه وسو. زه کار کوم مثلا هغه د غي ناس کار نه کوي، او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم. ازما او د فرق دا سوسی مثلا زما او د ګټه سره مالی میږي چې دی دونه څونه کار کوي، د ورځې زه څونه کار کوم.
ډېر زیاته مننه. او پښتنه لری د خبرونه لمیلمه ډاکټر صاحب عزیمینه. مننه خبرونه ته ښه راغلاست. ځان معرفي کوي لطفا. د ژوند رنګونه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام او میلمه ته سلام کوم او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکه درسره وسلم.
لیونی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني نظر لری که پوښتنه.
قربان دې سم. بس خوشاله اوسې. خدای دې ایمان قبول کړه. ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو. د زما خپل ډیره درسره خوشاله سوله. کومې خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډېر پر صحیح وخت باندې ما خپل ځنګ کړی دی. دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټوله شکر دی مسلمانان یو. دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي. مثال په ډول اوس پر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان دا درته وایم. تقریبا دوې یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زه یم. پر ځکه مثال په ډول یعنی زه خپل ډېر په کورنۍ کې ستړی وم نه. نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمېدله چې ما به یو خبره ورته وکړه. له دې ورونو ته به مې ویل چې تاسو اس مکه وي داسې وکړي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه. کله چې به پیسې ګټلې هغه به په ځان مصرفول. یعنی کورنۍ ته ګټ نه مصرفول. نو بل اخره یعنی زه خپل ځان یوازې زه به ستړی وم نه. بیا ما ورته وویل چې بس چې زه نور ستړی یم. دغه سې ژوند او طریقه زما خپل په حساب نه ده خوښه نه. نو بل اخره یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي. خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خواني ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخوته یعنی چې پر دې ور باندې اته په ساده ګران ومه د شل په ساده بدره سره تلل. خو اوس چې په ویش دې تناسوي مې یعنی هغه خبرې مو سره دې دی اوس سل په ساده پرزما په کول کې یعنی سل په ساده پرزه پر ګرانې منه. کني پی سی ام ځان ته ګټم ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د ده هم هغه څه ژوند دي. نو دغه د ګډ ژوند د زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش.
لاله لیونی که لمړی دا هم راته وایست لطفا چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ که تاسو خپل د غوښتنه وکړه که ورونو بیل کړئ.
نه پلار مور خو هېڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کړي د ځان څخه. بیخي که څه هم هغه چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې که څه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایي اولاد که څه هم کافري وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه. چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو. خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکي لږ ضعیف وي نه. یعنی مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي. خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي. خو مثال په ډول دغسې نوکي لږ دا د ورونو څه نا څه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه. یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه. یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولی که څه هم کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات وه نه. دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه.
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل شولئ. ستاسو په غوښتنه سره بیل شولئ.
بیا کله چې و بالکل زما په غوښتنه سره بیل شو.
مننه. ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو د ژوند رنګونه پروګرام دی.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ که نظر لرئ؟ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکئ پوښتنې مو واورېدې. جالبې خبرې وې. په زړه پورې تجربې وې. مهرباني وکئ.
لکم مشخص تکل صاحب خاص کومه پختنه نو اسمات متوجی سی اما په ټوله کې تفسیری وې زغړم یو تفسیرا د عقل راون غړم چې زدا غړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختۍ متاثره زغمي لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې د دینی اړخه د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستهی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو سوی ده. خپله پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونې ځانګړې کړې وې او په هستهی کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا د تکل صاحب یو څو شېبې وړاندې له ننګرهار نه یو دوست زنګ وهلی و.
بالکل و مشال له ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا و کاله مخکې کشپا کاله مخکې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزه کچه د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکو ته ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوی کې موږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی داسې وه دغه په اصلاح اول تالار یې داسې و چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی نه پنځه کوم ځای راغی چې ډلیزه کورنۍ وړې او ما وویلې چې کورنۍ باید وړې او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ ډېرو ښځینهوو همکارانو نارینهوو. ما ورته وویلې خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه ما هلته څو شېبې فکر وکړی چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز ده او هغه کوټې دي چې یعنې غږونه هم سره پرایویسي هم نشته د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو پنځه شپېته کسانو نارینه او ښځینه یوم ما ته جواب را نسوی کړی
او تقریبا مخصن چې د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلکم ډیر بې وزلې دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واکان دي تطبیق سهل لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب اغه دا و چې اصلي مسله ده اغه د میندو پلرونو دی اندېښنو خبره ده. البته عاطفي او احساسي نظر هم مایندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو ویلي شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپل سریزه کې ویلي چې کورنۍ د مایندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتېږي د یوې بیمه حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړی دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته مایندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پراته لشکه اول خو باید یادونه وکم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت د سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته داسې نارینه او ښځینه هم شته چې هېڅ اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري خاوند پاتې کېږي هېڅوک هم نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کېږي هېڅوک نه لري د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمی صاحب چې زمنو یې له کورونو ایستلې دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دې دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلې دي ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا
د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي. دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګرۍ پې کوي، هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده. د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده، یعنی له دیني اړخه هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخه هم نه لري، له هېڅ اړخه نه لري اولادونه د مور او پلار مسؤلیت، اما اخلاقي اړخ لري. اخلاقي اړخ لري او اصلي مسؤلیت د دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده او دولت مسؤلیت لري. او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید دوی لپاره غم وخوري. هر رقمې چې خوري په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقمې چې خوري، مرستون ورته جوړوي. هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ وسته وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نسی، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی. موږ شپه ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړو مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو، یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجګیږي، واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، که البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کوای شو. او دا کومک هم باید مشروطي، چې وروره ته د موږ ورورې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو، په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخورې، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم دا ورور، قرار پروت یم، اوس لا یو نیم چارسم ورسره وي، یو نیم بلاری هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصطلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخه ډېریږي. د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې په هغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسوي، آرامه ځان احساسوي، له هر اړخه، هغه چې په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسوي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله شي که نه، باید ورغول شي که نه، باید سالم مسی که نه، باید سول ورته تشویق او په اصطلاح مسیر ورته پیدا شي که نه. کم دسې پاتې دي اومې پېړۍ او د اتمې پېړۍ په رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماغسې پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده. اولادونه په ډلیزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکی داسې نا امیده لاړ نه شي له دې خبرونې نه. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
مننه کوم، خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار صاحب، ستاسو خبره مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان. بلتون خو ښه شی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولی شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډېر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وښی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نه شي برابر ولی. دی به د بچو تعلیم برابر کړي، دای به د کور کرایه ورکړي، د اوبو بل به ورکړي، برق بل به ورکړي، مصارف دلته زښت ډېر. ډېر خلک په کورونو کې سره تنګ
یي. خبرونه ته وخت مو کم دی. خاکسار صاحب، که د خپلې خبرې لطفا را لنډې کړئ، که سوال لرئ یا نظر لرئ لطفا لنډې وایست.
مننه کور ودان.
مننه له خاکسر صاحب نه هم. عظیمی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکړئ، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ خا ګټه راوړي یا خا ګټه کوي او ک وړي کورنۍ کې په مشخصو مثالونو سره واضح کړي. لاند لاند ځوابونه کده څو نور پښتنو ته چپاتې دی راکې مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کړي د بل مره.
او نه دا شرحه کوي لطفا لاندې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس ګټي او سلې تټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګي او فرسودګي د انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یم، د څلور ورونو څلور مېرمنې دي، د یو هر یو څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټم او دا پیسې هم دسې ځي، ما ته نه پسنداسته، نه د اولادو آینده مېسته، کارم کوم، خواریم کوم، بلاخره ټول رانه دي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره یعنی تر یو کال دوه کالو پورې دې سړي ته داسې وضعیت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه، یعنی مزدور یمه، او دا د اروپونې له نظره برناوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته تاسو یې چې یادوي د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست. لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې. هغه کورنۍ
چې په کلیو کې ژوند کوي ټولنیز د ټولنیز فشار لارخه، د پریکړو لارخه، د ازادۍ لارخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یا نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرن ژوند نه خوښي.
او همداز ما د پښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانې نیولې وي، دوه او درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، دغه بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول تاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ سي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه دبلیو ایچ او په 2020 کال په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استی دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کس ژوند کوي، هغه ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کوي.
بله. غواړم په څو پاتې شیبو کې د هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغه یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کې یا جاین فاميلي یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پریکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه، نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی د سیم پی کسې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انه یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې لار هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ لار هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا د یو لورې ښځه درې زمن زیږي، څلور لورګانې یا پنځه زمن دبله مور ته شلاسي، هغه هم زیږون ته کش ورکي. لګار خپه نور شل، مثلا یو مور یو د لورخه زوایي څخه بس اکه خوغل کور د همځي کې دي، غټه قلا ده، هغه مشمه د خو زبې مزه کومه، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کی، یا تا د اولادونو په زیګون کې، د کالې په اخستلو کې، د طلا په اخستلو کې، د خړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو وسنجوي، یو ډول ستونزې پیدا کی.
ډیر زیاته مننه کوم لتاسو نه ښاغلی ازینی قدرمن اوریدونکو، لتاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه میلمه او ارواپو او ټولنپو شرف الدین ازینی چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خبرونه کې برخه واخیستله. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
Barakira ke
تو متنو سرایا